په افغانستان کې د ورځې دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یا او چا وایي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هره ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي چې هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي راوړلی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څانګې په ټویټر پاڼه کې ځینې شعارونه خپاره کړي چې په یو کې لیکل شوي ښځې د هیواد نیمایي نفوس دی او موږ د دې لپاره دنیا ته نه یو راغلي چې په کور کې پاتې شو، پخلی وکړو او ماشومان وزېږو، اجازه راکړي چې زده کړې وکړو او ژوند وکړو. د ښځو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال منزل کیږي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سیما باهاوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن باهاوس بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارټاید یا توپیر وباله، ویل افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته کړه چې یوازنی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو انجنونو پر وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسیې پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونه د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړې دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په دسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پر طالبانو او بهرنیانو د څو لویو حملو مسؤلیت اخیستی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي پرسونل په وړاندې د طالبانو لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سری نیونو، شکنجه او ناوړه چلند پیښې مستندې کړې دي چې هغه د طالبانو د 2021 کال د عمومي بخښنې له اعلان څخه سرغړونې بلل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګ ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیاتې شوي او سږکال په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي چې تیر کال دغه شمیر 43.4 او وړم کال هم 43.4. دغه راز ویل شوی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډېرې ادارې په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې دې کار هم اړمن کسان په تیرې بیا ښځې او نجونې سختې اغېزمنې کړې دي. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15 زرو زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل ښایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نه بخښنې وړ جنایت وباله. د روغتیا وزارت چارواکو لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې د دغه اصلي علت معلوم کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو نوي ملي لوبډله اعلان کړ. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اعلان شوې ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هیواد بهر واستول شي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وایي چې تر 2 پړاوونو وروسته هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه ولوبېدل هغه غوره کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي نن دا ازادي رادیو د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه افغانان چې افغانستان بهر دی او دوی په غونډي هیوادونو په ځنګړې ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې دي او هغه چې د ذکرو لپاره افغانستان بهر شوې دي آیا په بهرنی هیوادونو کې ورته د ذکرو زمينه برابر شوې ده او کنه د دې ترڅنګ نن با په پروګرام کې په دې هم خبري وکړو چې هغه کورنۍ چې افغانستان بهر ژوند کوي او د دوی ماشومان په داسې سن کې دي کغه هلکان وکنجونې وي چې باید خونځې او تلل شي په بهرنیو هیوادونو کې څومره دغه هیوادونه دې ته تیار دي چې دغه افغان کډوالو ته په خپل خونځو کې داخله ورکړي همدارنګه په زیاتره په دې موضوع باندې تم شو چې هغه افغانان چې په پاکستان او ایران کې کډوال دي د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روان دي او آیا په دغه هیوادونو کې دغه افغانانو ته دا چانس برابر شوی دی چې ماشومان هلته زده کړې وکړي او کنه په همدې موضوع تم کېږو د خبرونې میلمانه مو هم په پاکستان او ایران کې میش افغان کډوال دي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال بلال سحاق همدارنګ لیلا احمد سي د خيزو د حقونو فعاله چې له افغانستان بل مکسر وسلېږي قمر نيازي او په ایران کې بیا افغان کډوال پرویز فیروزی هبم هم بر سر خبرونه کې وصل شي او لدوینه به دا و پښتو چې دوی په ایران کې څومره وخت کې ژوند کوي او د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ روان دي همدا شي په ایران کې مشت افغان کډوال پرویز فیروزی سره وصل شوی دی فیروزی صاحب په ستړي مشي بخیر اغلی که تاسو راته په پایل کې وایئ چې په ایران کې افغان کډوال په څه حال کې دي د دوی ژوند څنګه ده فیروزی صاحب که تاسو زموږ لري مهرباني وکړئ که په ایران کې د میشت افغان کډوالو د ژوند په اړه راته ووایئ چې هلته د دوی د ژوند چارې څنګه دي او همدارنګه هغه افغانان چې هلته ژوند کوي د دوی ماشومان کولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه او آیا د ایران حکومت دې ته اماده ده چې هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي او زیاتره یې اوس په ایران او پاکستان کې ژوند کوي دغه حکومتونه دوی ته بورسي چې کوم اعلان کړي دي دای ورکړي دي او کنه او آیا د دوی دغه اجازه ترلاسه کړي ده چې په دې پانتونونو کې زده کړې وکړي او کنه که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ فیروزی صاحب راته ووایئ چې د افغان کډوالو د ژوند د چارې سره هلته شریکې کړي لیلا جان موږ سره وصل شوې ده لیلا ته ستړي مشي بخیر راغلی تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې میشت یاست په پاکستان کې د افغانانو د ژوند په اړه ته ووایئ د ځان یې راپیل کړئ تاسو پاکستان کې ژوند کوئ څه وخت پاکستان ته تللی او څو کاله کېږي چې هلته ژوند کوي
تقریبا د یو کال کېږي چې پېښور کې ژوند کوم
لیلا جانې تاسو پېښور ته ولې لاړې علت یې راته ووایه
خو داسې چې کله طالبان راغلو نو موږ د انا ټول په کور سره د وظیفې کولو اجازه نه راکوله ځکه پېښور ته راغلو
اوس چې پېښور ته تللی
تعلیم هم پکې اجازه نه وه
اوس چې پېښور ته تللی هلته تاسو چې کوم ځای کې ژوند کوئ حتما نور افغانان به هم وي
هو ولې نګنج بنه افغانان دلته اوسېږي
لیلا جانې که دا م راته ووایي چې هغه افغانان چې هلته اوسېږي حتما ماشومان به د دوی وي که هغه هلکان وي که نجونې وي دوی مکتب ته ځي
یاره داسې ده که نه چې دا په افغانستان زموږ افغاني مکتبونه چې دلته دي که نه یو مریم مکتب د نور نه پېږم ډېر دی داسې هلته خوا ده
بیا دوی دې ښوونځیو کې کوم ماشومانو ته د داخلې اجازه ورکوي چې هغوی باید لاړ شي او هلته داخله واخلي
یو خو دا ده که نه مختیم چې دا کوم خلک چې قانوني راغلی دي دوی حق لري چې درس ووایي ولې په شرط د دې چې دوی فیس وسې کړلی ورکړي زموږ افغاني مکتبونو کې فیسونه ډېر زیات جګ دي
د میاشتې دوی نه څو روپۍ غواړي
هلکان لکه څنګه چې افغانستان کې پلاستیکونه او کراچۍ ګانې چلو دغسې ټول ماشومان دلته هم دغه کار کوي
یعنې دوی هلته نشي کولی چې زده کړې وکړي
نشي کولی ولې فیسونه ډېر جګ دي دلته
یو ماشوم نه چلته په مکتب کې داخله اخلي کغه امغه پایل نه ول صنف نه وی اتر دولسم صنف پورې باید څومره پیسې ورکړي کې فرق کوي بیا
دا هو فرق کې وزما خور کې دا په لسم صنف کې کابل کې ولته موږ دلته راغلم داخله ورته وکړل یو نیم زره په داخله کې نه واخله 2000 د میاشتې پیسې ورکړي ورته افغاني مکتب ته
2000 کلدارې د میاشتې ورکوي تاسو
2000
کلدارې دا کمی کورنۍ چې اوس هلته په پاکستان کې دي هغه افغان مهاجرین چې هلته درغلي دي د هغوی اقتصادي وضعیت په اړه راته ووایي ماشومانې سربېره پر دې چې پلاستیکونه په سړکونو باندې خرڅوي بل داسې کوم کاروبار هم دوی کوي که نه
نو دغه کاروبار چې پلاستیکونه خرڅې دي کراچۍ ګانې چلوي سره ډېر خو زیاتره لکه افغانستان کې اوس کاروبار نه څهکنه ټول بلته راغل دی خیرات ټولې سره په سړکونو ډېر بد وضعیت لري او پاکستان دولت هم چې کله غیر قانوني مهاجر وګوري نو هغوی نیسي او تورخم نه یې اخوا ته اړوي څومره وخت بندیان کې سره ډېر داسې کارونه کوي او چې قانوني بیا هغوی ته څه نه وایي هغوی کولی شي هر څه
لیلا جانې کدام راته وایي چې اوس مهال چې د پاکستان دولت او د دې سره په څنګ کې د افغانانو نیونې هم ډېرې شوې دي په دې اړه راته وایي چې دغه افغانان چلته نیول کېږي دوی چې په غیر قانوني ډول درځي د دوی ماشومان څنګه وي
دوی چې په غیر قانوني ډول راغلي دي ماشومان هم داسې درس نه وایي سره ټول په کورونه اوسېږي په
ایران کې میشت افغان کډوال فیروزی بیرته را سره خبرونه کې وصل شوې فیروزی صاحب ستړی مشي بخیر اغلی تاسو راته وایي په ایران کې د افغانانو د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې دي
والله تلن کې وسوال فور په حدودو دي سلام علیکم
علیکم سلام
فور په حدودو کوم څه نه ځان ته وو ملګری مهاجرتونه درلودل اوس لګلې کې اسنه تاسو دي ما خپل د خپل کورنۍ په اړه چې درته ما ما بچان خپل او ستلن مدرسې ته د یوم شپږم سنت کې د
فیروزی صاحب ساسی غک قطع شو که بیرته حدث وکی چه ساسی غک مگو ولرو فکر کم چه پا ایران که پا تلیفونونو که سستون زده همده چه فیروزی صاحب خبرونه که وصل شی و چه خبری وکی لغین و روست ده دوی غک قطع کیگی فیروزی صاحب سر بیا با هم مگ حدث وکلو شدوی پا خبرونه که رواخلو امیر من قمر نیازی تاستم خراغلاست ویم تاستم ستری مشی تاسی را تو وی زمگا پا ایران و پا پاکستان که گدوالو په څنګه ډول په پاکستان کې میشتو کډوالو شکایت درلوده چې دغه ماشومان چې په افغانستان کې زده کړې نشي کولای او کاغنجونې دي که هلکان دي دوی چې کله پاکستان ته کډوال کېږي هلته هم له دغې ستونزې سره مخ وي تاسو دا راته ووایئ چې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي خو بیا هم هلکان کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي په داسې شرایطو کې که چېرته یو څوک وطن پرېږدي او بهر ځي او هلته یې هم نجونې او هلکان له زده کړې پاتې کېږي بهتره کومه لاره ده چې وطن کې پاتې شي که بهر لاړ شي
سلامونه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او همچنان د افغانستان بغیرت ولس ته د موقت څخه په استفاده به یو ځلې د سبا د ښځو نړیواله ورځ د هغه مبارکي خپل ټول افغانانو ته وړاندې کړم ځکه چې زموږ افغانان د کل کې ښځې محرومې دي او محکومې دي خپل د حقونو څخه متاسفانه چې په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې هېڅ امکانات ورته نشته او چیرې به د زده کړې امکانات خو بیخي دروازې په مخ کې بندې سولې د نجونو پر مخ باندې خو په وطن کې چې یو څه نه وي نو د بل د وطن څخه څه توقع وکړو ستاسې پوښتنې ته راځمه چې دقیقا موږ خپل وطن کې خپل کور کې موږ ته د تعلیم دروازې موږ په مخ باندې تړل شوي دي خو بیا هم هغه هلکانو ته یو فرصت برابر ده دا چې فامیلونه بنا بر دې چې نظامیان و په خوا کې جمهوریت کې یا سیاسون و یا د هغوی فامیلونه و دوستان و اقارب و اوس تر فشار لاندې دي ویره دي لري او یو ډول دهشت هم پیل شوی ده اکثر بندي کېږي ورکیږي څوک یې پوښتنه هم نشي کولای دلته بس خاص کرم څوک نه لري نو مجبور دي چې یو خواته فرار وکړي د نورو تجربو څخه دغسې راواخی چې څو ځلې نور هم افغانان اواره سوي دي که ایران ته تللي دي که پاکستان ته تللي دي همدغسې د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي زموږ دغه څو نسله چې بې تعلیمو علت یې دغه و چې موږ خپل په کور کې فرصت نه درلود چې تعلیم ترلاسه کړو نو په نورو هېوادونو کې به په زرو کې یو کس به دا فرصت څخه استفاده وکړي او هلته به زده کړه وکړي خو بدبختانه وایم چې همدا اوس هم چې دغه دوغونه فامیلونه اوارس وله ایران ته راغله په ایران کې د زده کړې حق نه لري که پاکستان ته راغلی دي په پاکستان کې امکانات نه لري چې هغوی زده کړه وکړي اغه د پاکستان کې ټول د کرایز بهیر یا تعلیمی بهیر ټول د پیسو په بدل کې ده. یعنی هلته سرمایه گذاري سوی د خلکو سرمایه گذاري کړه د ټول خصوصي مکاتب دي. نو یو افغان چې ډوړې نه لري، یو افغان چې د سرپنا نه لري، یو افغان چې د ویرې څخه خپل د فامیل سره تللی سره پناه کړی، هغه به څنګه فرصت مهیا کړي خپل اولاد چې هغه زده کړه وکړي؟ خو بدبختانه دغه
اوس په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مورته حالات تنگ شوي دي او افغانان ځینې کورنۍ مجبورې دي د لپاره چې لورګانې زده کړې وکړي، دوی وایي چې موږ هیواد پرېږدو او ځو ګاونډیو هیوادونو ته چې هلته زموږ لورانې زده کړې وکړي. لیلا جانې مخکې یادونه وکړه چې دلته که ښوونځي ته څوک ځي د میاشتني فیس یادونه یې وکړه چې دوی د میاشتې 2000 کلداري ورکوي چې د دوی هغه خورکۍ چې کوم یوه دغه درس وایي. په داسې شرایطو کې نو اوس دوی څه وکړي، کوم طرف ته مخ واړوي؟
خو مشکل هم دغه د غټ پرابلم دغه ده چې دوی خپل په کور کې، خپل په وطن کې خپل فرصت ورته نه ده مهیا، مجبورن راځي نورو هیوادونو ته، یا د په دې خاطر چې خپل ځان په حفظ کې خپل سرونه پناه کې، او یا دا چې خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مساعد کې. هغه کس چې امکانات لري هغه هم په ویر کې ده، وایي هغه د دونه ډېر مصارف ده، بېخي دا ډېر په موږ باندې کمیږي، یو کال به ورته وکولی سو، شپږ میاشتې به وکولی سو، بالاخره به څه وکړو؟ دا خو تعلیمي بهیر ده، نو هر بخش چې دوی تحصیل کوي هغه طبعا کلونه وخت نیسي. نو دا چې دلته دوی دغه پاکستان کې خصوصا چې مروج ده او ایران کې دغه مسایل دي چې افغانانو ته بیا هغه سې په درنده سترګه هم څوک نه ګوري، په سپکه سترګه ورته ګوري، ماجر ده. نو بل بیا نو چې ښه امکانات هم ونه لري، ښه پیسې هم ونه لري، یعنی دغه حالتونه دقیقا فاجعه ده، ناورین ده، دردونکی ده، چې بیخي په خلک بول چې پلانکی په دولاره کې پاتې ده، افغانان په څلور لارې کې پاتې دي چې کومه خوا انتخاب کی. آیا دغه ملکونو کې چې سر پناه راوړی ده په دغه ملکو کې ادامه ورکي؟ خو هم امکانات نه لري چې خپل ملک ته لاړ شي، هلته هم فرصت ورته نه ده مهیا. دغه ستر ناورین ده، او دا ستر جفا ده. اوسنی نظام چې د افغان میرمنو په حق کړی ده، دا به علام د دوی څخه پوښتنه کوي او بندگان به هم پوښتنه ځینې کوي.
ډېرې مننه بېرته به تاسو ته راوګرځو. میرمن قمر زموږ بل قدرمن میلمه بلال سها کمره سره وصل شوی دی. سحاک تاسو ته مخ راغلاست او ستړي مشي که تاسو راته په پیل کې دا وایي چې تاسو هم په پاکستان کې میشتي یاستئ، هلته اوسیږي. د افغان کډوالو د وضعیت پر راته وایي لیلا جانې مخکې اشاره وکړه چې هلته افغان کډوال په ځانګړي ډول د دوی ماشومان نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسو راته وایي د افغانانو وضعیت هلته څنګه ده؟
محترم اوریدونکو، لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د زړه له کومې، او په دې امید چې جوړ او خوشاله یاست. ډیر ښه پوښتنه ده، ډیر ښه یو بحث پ کېدلی شي. که چېرته د افغان لفظ اورېدل کېږي نو هغه د مشکلاتو یا د ننګونو پورې تړلی لفظ ده، بالخصوص که چېرته مونږ په دغه ګاونډي هیوادونو کې حالت مطالعه کړو نو دا پوره ننګونو او پوره مشکلاتو نه ډک وي، او بالخصوص هغه ځوانان چې هغوی غواړي په تعلیمی ډګر کې مخکې لاړ شي، دومره فرصتونه چې باید دوی ته مهیا شي نه دي مهیا. کاغه مونږ د اقتصادي پلوه یو ګورو، دوی هغه اقتصادي ځواک دومره نه ده چې دلته په لوړ زده کړې وکړي، یا په مطلب مخاطب وي، یا په ښوونځي وي، او یا کچیرته اقتصادي مشکلات سره وګورو نو دلته اکثر ځوانان د خپل کورنۍ مشري پر سر لري. نو په دې حالت کې دوی په غدوه حالتو کې ګرځي چې اوس دوی خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي، او که دوی خپل آینده لپاره لوړې زده کړې وکړي او مخکې ولاړ شي نو مشکلات
نهایت ډېر زیات دي. هم راته وایي چې تاسو علت څه و چې لاړې پاکستان ته او افغانستان مو پریښود؟ تاسو د دې لپاره چې زده کړې وکړي هلته کډوال شوي که نور اقتصادي ستونزې وي؟
مشکلات ډیر زیات و. زه په یو شخصي پوهنتون کې د تدریس په مقدسه وظیفه باندې بوختم، چون تحولات هر یو سخت تحولات وي او برداشت کول ځینې وخت ډیر زیات ستونزمن شي، نو زه هم د دې زیاتر وګړو په څیر د نوي تحول سره زه هم دې خوا ته ما رامخه وکړله. وجه دا و چې زه په یو شخصي پوهنتون کې تدریس په وظیفه باندې بوختم، نو کله چې د دې تحول نه مخکې مونږ تقریبا په یو کانکور کې د پاسه 800 محصلین جذب کړي، خو متاسفانه چې کله تحول راغی یو څه جملې ډېرې زیاتې دردونکې واورېدل شوې د چارواکو د خوانه، ځوان کل نا امیده شو او په هماغه اساس باندې بیا د تحول نه وروسته مونږ تقریبا 260 کسان جذب کړل چې هغه 260 کسانو کې نو دا واضحه خبر ده چې کارمندان به خامخا ورسره ډاون سایز کیږي یا به ورسره کمیږي. نو
سحاک صاحب قدام راته وایي چې تاسې د دې لپاره چې په افغانستان کې هلته کاري ځواک راکم شو، پانتنونو کې محصلین کم جذبېدل، اوس مال چې پېښور کې اوسېږي په پاکستان کې هستې، هلته دنده لرې که نه لرې؟
زه په پېښور کې دنده لرم او د همدغه افغانانو په خدمت کې بوخت یم او په همدغه تعلیمي ډګر کې د تقریبا یوې نیمې لسیزې راهیسې بوخت یم، اوس هم بوخت یم. پاس په خپل وطن کې حالت چون دغسې شو چې نه جابوره چې نور پاتې شو، نو بیرته پېښور ته را مهاجر شو. فلحال هم همدلته د هجرت شپې تېرو، خو بیا هم د خپلو افغانانو په خدمت کې تېرو.
ساک صاحب قدام راته وایي هغه افغانان چې اوس هلته اوسېږي، مخکې ما دې خبرې ته اشاره وکړه چې لیلا جانې وویلې ماشومان چې دي هغوی د زده کړو وخت ده، هغوی باید چې ښوونځي ته لاړ شي، دوی زیاتره کار کوي او دوی کاریګر ماشومان دي. هغه افغانان چې هلته اوسېږي د هغوی د ژوند شرایطو نه راته ووایه، د دغه افغانان آیا کولی شي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه داسې ځایونو کې چې تاسو درس ورکوي یا کار کوي، دې ځینو ته دغه ماشومان درشي زده کړې وکړي، علاوه د دینه ښوونځي څنګه دي، پاکستاني مکتبونه دوی ته اجازه ورکوي چې دوی هلته داخله واخلي کنه؟
نو دا کچیر ته مونږ د یو عمومي خبره پیو کو. اول غداره چې هغه ځوانان چې مخکې د جمهوریت په وخت کې په بورسونو باندې راغلي او هغه فلحال په خپل درسونو باندې بوخت دی او د خپل بورس کوم پیسې دوی ته ورکول کیږي په هغه باندې بوخت دي، او دې سره سره دلته خپل ډافي د جرمني لخوا نه پروژې دا غي کوم ځوانان په درسونو باندې په یونیورسيټانو کې بوخت دي. او کومنګ لاندې لیول تراشو بیا ځینې محصلین د سړي چې هغه په شخصي پیسو باندې چې اقتصادي وضع خره مصرف دي، او کله نورم خطر راشو بیا ډیرې د سړي دورستم پاسې دي چې د سرحداتو د مشکلاتو د وجې نه د خپل وطن ته د تګ را تګ د وجې نه دوی فلحال هم د دولسم اسناد په لاس لري، ولی متاسفانه چې دوی وزارت خارجه نه د اسناد را خلاص کی پاسپورت جوړ کړي او بیا پیراجي په خبر کې یا پاکستان کې په لوړ زده کړو کنه، تر اوسه پورې د دې ډیره غټه اندازې چې هغه ځوانان چې دولسم کړي دا اوس دولسم نه پس دوی یا کورسونه کوي یا هم د روزګار ګرځي یا کاروبارونه کوي. او که په ټیټ لیول باندې مونږ راشو نو هغه ماشومان کدل ته مونږ وګورو هغه ډیر زیات په کار باندې بوخت دي، اقتصادي مشکلات د وجه نه نشي کولای چې مکاتب ته لاړ شي. دلته هغه مکاتب که د بفیر مکاتب و که نور مکاتب و، اکثره دولتي چې د افغانانو مکاتب و هغه تقریبا په نشته باندې حساب دي، ټول شخصي مکاتب دي. دلته څومره انفلیشن ډیر زیات د نرخونه ډیر زیات د توکو جګ سوي دي، نو دې سره د مکاتب و د ښوونځیو فیسونه هم ډیر زیات جګ دي. زما په فکر باندې که چیرته د یو کس یا د یو تن دوه درې بچیانو نو هغه په یو صورت باندې نشي کولای چې په یو شخصي ښوونځي کې که هغه د افغاني شخصي ښوونځی وي د کنسلیټ لخوا نه اداره کیږي، او یا که چیرته پاکستاني سکول وي نو هغه خو بیا هیڅ امکان نه لري چې یو کس په کې سبق وي د اقتصادي مشکلات د وجه نه. عامطور دلته یو فیس که مونږ چیرته وګورو د یو شپږم صنف د شاګرد په پاکستاني سکول کې 15000 روپۍ ده، نو 15000 روپۍ که چیرته یو چا 15 نه دی 25000 روپۍ شوي، دا 15000 روپۍ د یو کارمند کس صرف فیس نه، دلته ډیر زیات نور مشکلات هم دي چې هغې ته لاسرسی نشي کولی یا ورته رسیدګي نشي کولی.
په دې برخه امرته وایي دلته افغانان چې کله وطن پرېږدي زیاتره دا وایي چې دوی د دې لپاره چې ایران یا پاکستان ته ځي چې هلته دوی کار ځانته پیدا کړي، هم کار وکړي او هم ماشومان چې له زده کړو پاتې دي، په ځانګړي ډول نجونې چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، دوی وایي که دوی ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي هلته به کار هم پیدا کړي، نجونې به درس هم وایي. دغه افغانان چې داسې یو تصور لري که چېرته ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي لورانې به زده کړې وکړي یا دوی به کار پیدا کړي، دغه افغانانو ته څه ویل غواړي؟
اول خو انشاءالله حالت څنګه چې مشران یا دولت موجوده وایي چې حالت په کېدو نه، انشاءالله امید ده چې حالت به ښه شي. او که بیا هم څوک اراده لري نو که مونږ ګاونډي هیوادونو ته وګورو نو دلته هم حالت ډېر زیات خوندور نه دي. دلته هم موجوده حالتو کې بالخصوص د پاکستان خبرو کو نو دوی خپل اقتصادي ناورین سره مخامخ ده په کل کې یا په مجموعه ډول باندې. نو دوی به فکر نه کوم که هغه فکر سوچ باندې چې دوی راځي او دوی هغه خپل اهداف ترلاسه کړي هغه که د دوی د یو ښه ژوند جوړول وي یا که د دوی هغه اقتصاد د پخو درول وي یا که لوړې زده کړې کول وي که یو خبره وي که اقتصادي دوی جوړ وي او بیا د هیواد کې پانګونه وکړي یا په نور ګاونډي هیوادونو کې پانګونه وکړي اقتصادي حالت جوړي نو بیا د امکان ولري چې دوی هغه خپل اهدافو ته ورسیږي. خو که عام طور چې هلته په وطن باندې بوج ده او دلته هم راځي او اقتصادي وضع کمزوری ده نو فکر نه کوم که دوی هغه خپل اهدافو ته ورسیږي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو. لیلا جانې تاسو ته به راشم. تاسو راته د خپل ځان په اړه وایي تاسو ښوونځی دلته افغانستان کې خلاص کړی و که پېښور کې مو خلاص کړو؟ د لوړو زده کړو په اړه دې راته ووایه تصمیم لري چې په پېښور کې کوم پوهنتون کې امتحان ورکړي او که امتحان ورکړي تاسو ته کوم شرایط په مخ کې دي چې ته باید هغه پوره کړې لاغې وروسته کولی شي بیا پوهنتون ته لار پیدا کړي؟
او اوس دلته زه غواړم چې ووایم بلې دلته زمینه مساعد نه دلته کلنۍ فیس اخلي که نه یو کال فیس اخلي سره.
لیلا جانې ځینې هیوادونو د پاکستان او ایران په ګډون باندې داسې بورسی اعلان کړې وې د افغانو نجونو لپاره، آیا تاسو ورته کله اپلای کړې ده؟
نه ما اپلای نه ده کړې خو زه داسې فکر کوم چې دا وایي څوک شناخت ولري نو هغه نه پرسېږي چې شناخت نه وي نو دا کار امکان نه لري. ما چې کوم معلومات کړې
حتی جرمنی هیواد ویلی و چې دوی به هغه افغانان ته چې په پاکستان او ایران کې میشتي د بنگلاديش په ګډون باندې دوی به ورته بورسی برابرۍ هغه پاکستانی پانتونونو کې به دوی داخلي کې پیسې به دوی ورکړي. آیا دغه پروسې نه ته احوال درلوده پاکستانی پانتونونو کې د پښتنه کړي کنه؟
یو بورسی څخه نه مال د پښتنه نه وکړي نو د بورسی لپاره ما څه نام کړی خو اوس پورې کوم دقیق معلومات نه شوی.
ډېره مننه لیلا جان، تاسو به بیرته راوګرځم. میرمن قمر تاسو ته براشو، تاسو به د سحاق صاحب خبرې مو اورېدلې وي، د لیلا جانې مو هم اورېدلې. اوس مهال چې په بهرنیو هیوادونو کې که ایران ده که پاکستان ده افغان کډوال له داسې ستونزو سره مخامخ دي، موږ په داخل کې هغه افغانان چې د دوی لورانې مکتب ته نشي تللی او دا د پسرلی هم پیل شو، هلکان پوهنتونونو ته لاړل او ښوونځي به هم پیل شي، لا تر اوسه د نجونو په اړه هېڅ خبره نشته ده. په داسې شرایطو کې خپل افغانانو ته څه په کار ده چې د هیواد په داخل کې داسې یو څه رامنځته کړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې لورانو ته یې د ښوونځیو اجازه ورکړي، د زده کړې اجازه ورکړي او ښځې کار وکړي؟
دقیقا دا هغه اساسي وخت ده چې افغانان بالخصوص والدین پلرونه او میندې یو موټی سي، یو غږ سي او د دولت څخه غوښتنه وکړي، د حاکم نظام څخه چې مونږ دې په سیاست کار نه لرو، مونږ دې په رهبریت کار نه لرو، مونږ دې په نړیوال سره ارتباطاتو باندې کار نه لرو. تعلیم مونږ د بچو حق ده او دا حق خدای را کړی، رسول را کړی، ته څوک چې نه راته راکوي. دغه دونه خلک خو به نه سي طالب وژلی، نه به بندي کولی سي چې دا دونه خلک ورته لاړ سي. په کل کې د هر ولایت څخه مشران، سپینګیري، میندې، پلرونه ټول دې ورته لاړ سي، ځکه چې اوس افغانانو ته ثابته سوه چې د ناپوهۍ د وجې څخه مونږ دربدر و خاک بسر یو. دغه جګړه مونږ په هیواد کې چې په مونږ باندې تپل سوی ده زموږ د ناپوهۍ د وجې څخه ده چې مونږ پوه نه لرو. اوس د پوهې په ارزښت باندې ټول افغانان پوه سوي دي، نو په لحاظه د ټولو افغانانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې په ټولو ولایاتو کې قومي مشران مخکې کوي، میندې پلرونه ورسره یو ځای سي، پورته سي دولت ته په اول په ډېر آرامۍ سره او په ډېر آرامتیا سره غوښتنه ځینې وکړي چې تاسې غږ واوري او داسې اعتراضات وکړي، سلامیز اعتراضات چې خدای مې کې په هغه کې نه خلکو ته تاوان ورسیږي او نه هم اوسنی حاکم نظام ته، ځکه چې مونږ د تاوان د رسولو موخه نه لرو. مونږ فقط دغه حق لرو چې دغه غوښتنه لرو چې خپل حق غواړو. د حق د غوښتلو دپاره که خپل حق هېچ چاته نه ورکول کیږي حق اخیستل کیږي او د حق اخیستلو د لپاره کته پورته کیږي نه غږ نه وچته نو ته منافق یې چې ته دا کار نه کوې نو زما غوښتنه ده د ټولو
مشرانو څخه موږ کچرته د غږ پورته کول لپاره باندې وای او په تیرو څو ورځو کې فکر کوم چې د پانتون یو تن استاد چې د استاد مشال په نوم باندې یادېږي دوی هغه کوم کمپاین چې په لار اچولې و چې د کتابونو پلور و په یو کراچۍ کې کتابونه پلورل ادا د طالبان لخوا نیول شوی و اوس چې راخوشي شوی د هیڅ رسنۍ سره په دې اړه باندې چې په زندان کې ور باندې ستیر شول او څنګه راخوشي شو ولې بندي شوی و هیڅ خبرې نه کوي د طالبان حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي کچیرته دغه سی یو څوک شته خزو د حقونو په اړه راپورته کیږي یا د زده کړو په اړه راپورته کیږي او د زندان ته چول کیږي څه فکر کوي په داسې ټولنه کې به خلک ماده شي چې راپورته شي او د چارواکو نه وغواړي چې باید د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
ګوري دقیقا دا که یو کس او دوه کس پورته سي داسې به سرکوبه سي برته تر څو نور هم وډار سي مې ډول باندې خلک پورته سي غشتنه وکي دون خلک فن دوی باندې کولای سي په زرهاو خلک نه وجلای سي نه لا ټکو پر سره کولای سي نه کوم بل ظلم او استبداد سره کولای سي ځکه چې نو دوی هم باید خبريږي او هم بده ولست خبريږي او ولست زور د خدای زور ده
ها کوم چیرته وغول چې دغه ټول خلک دیتا قانې کوچی انجلې د زده کړې حق لري انجلې د کار حق لري خزه حق لري چې لکوره بهر کار وکړي څنګه موږ دغه کار وکړو د خلک څنګه دیته ودار کړو چې راپورته شي ټول یو ځای پرته له دې چې یو څو نفر سرکوب شي ټول یو ځای خلک راپورته شي او داسې یو د طالبانو غوښتنه وکړي چې دوی ته اجازه ورکړي څنګه د خلک سره متحد کړو
اول خو دقیقا خلق ټول خپل وس په دغه دغه د خزو د زده کړې په ارزښت پویږي د کار کولو په ارزښت پویږي ځکه چې هغه ورتیاوي چې خزو لري په ډیرو نارینه وو کې نسته د حق بسترګې نه پټو نارینه دی خدای نه خفقي دلته دغه ورتیاوي دغه استعدادونه چې په شزو کې دي دا شزو ثابت کړل په دغه څول سیزه کې اغه توقع چې یو مور پلار د زوی څخه درلود بیا خپل د لور څخه تر لاسه کوله د زوی څخه نه تر لاسه کېدله ورته خپل د لور څخه بیا اغه توقع تر لاسه کوله نو ځکه ذهنونه جوړ دي خلک وس د علم په ارزښت پويږي خپل د لورګانو په حقوق باندې پويږي فقط دغه خلکو د منسجمولو د لپاره یو انګیزه ته پکار ده او دغه انګیزه بل څوک نشي ورکولای چې په وسنی نظام کې اغه علما چې واقعا عالم دي واقعا د خدای نه ډاری یګی هغه د دغه انګیزه داخل ګټور کې ورته ودی وای چې راسه مونږ یې تاسو ملاتړ راځي ودرېږي سلامي ز اعتراضات وکي ترڅو چې مونږ مشران چې هر څوک مخالف دغه پریکړې دي هغه دی د ته واحد څولسي ترڅو چې دغه خپل پریکړې کې تجدید نظر وکي او د سره دی یو فکر په باندې وکي یو ټول دی ورته جوړ کی حتی خوند وای چې هر ډول دی حجاب وای مونږ باندې تطبیقي مونږ یې تطبیقو خو دغه ناخوالې دغه در درې څخه دې مو وساتي چې اوس په بل وټورو کې راځو په بل وټنو کې هم موږ نسو کولای اوس د ایران اعلان وکړ د چرانسي مسلین یو وری ورته وای چې اسناد دی ورسره وړه خو زه وری راغلم او تختې دلم په یو رقم په بل رقم تر ایران پورې میزان ورسوه اوس برته لازم خپل په اسناد پسې بیا الته پانتون اسناد نه ورته ورکی وای زه د چې اسناد ته درکم سره کوم اسناد ته درکم که اوس په ما باندې چارواکي خبر سو بیا به ما ته مشکل جوړ سي خو ورکه کې ته پریز صبر وکړه چې څو وخت بعد بیا مراجعه وکړه اوس موږ اسناد نسو درته درکولای نو اغلته دغه سي پاکستان کې هغه سي چې پیسې ونه لري د درس او د تعلیم په پاتې سرګردان به له هنان به نو خوده مو مجبور یو مجبور مکلف چې موږ په هواد کې دغه سي او انګیزه خبره سي تر څو خلک په دلایز ډول باندې پورته سي احتجاج وکي او حاکم نظام دیتا اړو باسي تر څو د په حق تصمیم ونيستي
باندې تاسو به تر وګرځو صحاک سپ تاسو ته براشو یو خبره چې د ټولو هغه کسانو په اړه باندې کیږي چې دوی ل خپل وطن کې ووزی بل هوا ته کډوال کیږي په ځنګړي ډول د سقوط نو روسه چې کم کډرونه افغانستان ته تللې دي تاسو ته د پاکستان په اړه باندې وای هغه کډرونه چې پاکستان ته درغلي لیدی دوی پاکستان کې مشتي په ځنګړي ډول هغه خبري اعلان شوه دوی په خپل کې سونه ته پته مده اسلام آباد کې اوسېږي او چې دوی په بل هیواد ته ځلغه ځای دوی چې دلته اوسېږي هغه چې د دایم لپاره پاکستان ته درغلي دي او دوی د افغانستان کډرونه دي دوی هلته په څه کارونه بوختي
مننه سیال صاحب کچیر ته مونږ د موجوده مهاجرینو په اړه کې خبر وکړو مهاجرینو بیا مونږ په مختلفو طبقو ویشو هغه مهاجرین دي چې افغان سټیزن کارډ ولري کوم مشکل نه لري پوخان اوسېږي ډیر سلويخ کلو راهیسه او خپل کارونه مخه ته وړي هغه ژوند سره سټل کړی دا یا په بل معنا باندې سره جوړ کړی دا
په هغه وګړي دغه افغانان چې د پاکستان دغه د کارډ ولري دوی کولی شي په دولت کې وظیفه ولري یا په داسې برخو کې دوی کار وکړي لکه عام پاکستانیان شي کوي
دې باره کې کچیر ته خبر وشي مونږ هغه دولتي ادارو کې په یو صورت باندې امکان لري چې افغان وګړي کار وکړي کچیر ته بیا شخصي اداراتو کې خبر وکړو هغه بیا ډیر زیات بستونمن وي کچیر ته شخصي اداراتو کې هم کار وشي او کچیر د ډیری کمزوري او وړي داري وینوغي کول شي چې افغان مهاجرین کار وکي خو هغه خبر اعلان یا هغه نور وګړي چې هغه راغلي دي او په پاکستان کې یا اسلام پاکستان کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې د خپل کیسونو لپاره انتظار دي نو فکر نه کوم کدي چې د مسلکي وظیفه وکي نو خامخا به هغه چیرته روزموس کې یا د روزموس سره به هغه د مختلف هغه مشقت نډه کارونه به تر سره کوي ځکه چې دلته کچیر ته یو کس وظیفه لی او بیا په دولت کې لی نو هغه ضرور ده چې شناختی کارت دې ملک ولري خو که دې سره یو کس بیا هم په شخصي اداراتو کې کار کوي نو هغه بیا د دې اسناد او ارزیابي د دې اسناد صفایي لپاره ډیر زیات وګړه پروسره چې هغه په دومره وخت کې چې دغه زمونږ اکثره وګړي راغلي او لنډمهاله وخت لپاره دلته اوسیږي نو هغه ته به دوی زړه خنه کې او دا وګړي چې دلته اوس د لنډمهال مهاجرت توګه باندې دلته راغلي دي او په مختلف کارونو کې پراته دي نو فکر نه کوم کړه مشقت یا سخت کارونو نه بغیر نور کارونه وکړي شي او یا ورته اجازه چیرته جو ورکړي شي او امکان دی ولري کړه دلته چیرته په پاکستان کې افغان وګړو سرمایه گزاري کړي او د دوی سره سره تعلق یا هوی سره کار وکړي نو د دې کې سن شمولې کو نور بل عموم په مسلکی وظایفو کې به دا ناشونی ښکاره شي چې دی وظیفې وکړي
سحاق صاحب د افغانانو په اړه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دوی کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي آیا داسې نمونه د دې افغانانو اوس مهال موږ هلته لرو چې دوی کلونه کلونه هلته تیر کړي دي او حتی د دوی پلرونه هلته اوسېدل اوس دوی رالوی شوي دي دوی داسې نمونه تاسو پیژنئ چې اوس مهال حکومت کې اوسي یا د دوی په دولتي ادارو کې اوسي کار وکړي
نو بیا خبره پراخیږي او دیږي نو دلته به دومره ووایم چې دغه وګړي په مختلفو طبقو باندې وشل شوی دسی او افغان چې په کومې ورځې نه چې 1990 کې یا 1990 افغانان پېښور ته مهاجر شوي دي تر ننه پورې به ډېر زیات کم مثالونه چې د دې ملک تابعیت ورکړي یا په دې ملک په دولتي اداراتو کې کار وکړي نو هماغه مهاجرین افغان ریفیوجیز یا افغان مهاجرین چې دوی په 1980 کې وو هماغه مهاجرین اوس هم دي نو فکر نه کوم کدا رقم مثالونه چیرته مونږ ډیر زیات ولر او کوي لرو هماغه به د میډیا او زمونږ د عام وګړو د لاسرسي نه ډیر زیات لري وي
مننه کور ودان ساک صاحب میرمن قمر تاسو ته برا شو په ټوله کې کوم افغانان چې اوس مال افغانستان او تللی دي کغه ایران او پاکستان ته تللی دي کغه اروپایي هیوادونو ته راغلی دي په هر ځای کې چې دوی دي هغه هیوا ته چې دوی ورزي په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته چې ورزي دوی باید نمړې ژبه زده کړي او لاغې نو وروسته د کوم قانوني پروسه شته پغه به مخې ته زی او دوی به زده کړي کوي اوس په دې کې زیاتره کوم کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي دي دوی ټول د افغانستان کډرونه و تاسو څه فکر کوئ هغه چې په افغانستان کې کلونه زده کړې کړې وي خواريانې کړې اوس راځي په نور هیوادونو کې ژبه زده کړې لغینه وروسته ورته بیا چانس برابرېږي چې دوی زده کړې وکړي بیا هغه سیستم ته به دوی شاملېږي او کار ورته پیدا شي په ټوله کې دغه کار دغه پروسه څومره وخت تخلي همدومره به د خلکو په فکرونو باندې هم تاثیر کوي آیا فکر کوئ چې بیا به دغه نسل آماده شي چې افغانستان ته وګرځي او کنه
کله دغه نسلونو خواري او زحمتونه او تکلیفونه چې مونږ اورو د میډیا او څخه د دوستانو سره په ارتباطاتو کې یو باور وکي چې دوی خودمره متنفره سوي دي چې ام نه د وطن نور مینه ورته یادېږي او نه هم د وطن نوم یې خوښېږي او نه هم اته باور وکي چې اکثره ګرسره خپل د ژبې څخه منکر دي ځکه چې تاسو در معلومیږي مونږ څو دوره مهاجر شوي یو په هر دوره مهاجرت کې دغه سیمون کډرونه ایمون هستیانی د خاور سره خاور سیوی دي او په نورو ملکو کې پاکستان او ایران کې خو یې مزدوري ته درېدلې دي، شقه کارو ته درېدلې دي، او د اروپایي وادو ته چې راغلي دي هم اول دلته جبز دک په هغه سنسالونه متفاوت دي، حالات متفاوت ده، ذهني فشار ده، رواني تکلیفو باندې اخته سیوی دي، ځوانان په عمل اخته سیوی دي، یعنی ډېر کشر هلکان نسوار کوي چې حتی په افغانستان کې به دې خپله به نورو ته دغه کوله چې دا غلط کار ده او دلته د فشار لاندې ده مجبوره ده، یا سګرېټ څکوي، مخدره توکو ته مخ کوي، داسې او زمین کې یو ډول عقده، یو ډول روحي فشار دوی دې ته اړ باسي چې اصلا د حب الوطن او د وطن مینه او دا شیان ګر سره ورته ارزښت نه لري، احساس ورته نه لري د وطن په مقابل کې، چیرې به دای چې هغه ځوانان برته منسجم سي او دا فکر ورسره راسي، فکرونه منسجم کې او وایي چې هو برته به خپل وطن ته لاړ سو، برته به خپل وطن جوړ سي، هو هغه کله به ژړا وژاړي سره یو ځای سي، یو څو افغانان یو ځای کې د وطن یاد به وکړي، کله اخترونو کې نورو مراسمو کې سره یو ځای کېږي، ته به هغه خپل دردونه به سره شریکوي، خو هغه احساس به ورسره نه وي چې د یو افغان سره خپل د وطن د مینې احساس ته ورسره د وطن د ساتنې احساس ته ورسره د وطن د پاره د پرمختګ کولو د وطن د پاره هلې ځلې کولو شپه ورځ په ځان یو کول، هغه احساس د ټولو وژل سوی ده په کل کې چې هر څوک مهر هېواته تللی ده مهاجر سوی ده، ځکه چې هغوی په ډېرو ناخوالو باندې ژوند کړی، په ډېرو بدبختیو باندې ژوند کړی ده، تر څو چې هلته ژبه زده کړې ده، تر څو چې یو کار غریبي ځان ته پیدا کړی، تر څو چې بیا هلته یو په یو کار په یو وظیفه چې هم سي چې هلته په نورو هېوادونو کې لکه امریکا او لکه اروپایي هېوادونو کې اکثر حقوق د بشر ډېر مراعات کېږي، باوجود د دې سره هم دلته بیا یو ډول دسته چې د کار څخه سکټ اخیستل کېږي په داسې ځایو کې، یعنی هغه کار چې دوی کې بیمه به ورته ورکوي چې هغه برته بیا دوی ته دردونکی ده چې دوی ځان په ځان باندې شپه ورځ یو کې او بیا تقریبا 0% کار وکړي، په 50% ځینې برته یا 10% یا 15% دولت ځینې دغه واخلي، ټیکس ځینې واخلي چې هغه هم دوی ته برته دردونکی ده، نو طبعا دلته د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کېږي، دغه عقدې د وطن پالنې حس وژني ورته او هغه احساسات یې له منځه وړي چې دوی خپل د وطن سره باید ولري، خپل د فرهنګ سره باید ولري، د پردیو څخه تقلید کوي، پردي پاله کېږي، دا په کل کې یو ډیر دردونکي حالت چې هم دا اوس موږ افغانان
په داسې شرایطو کې چې افغان ځوان آماده ده، موږ راپورونه هم درلودل تېره اونۍ کې چې په ایټالیا کې کومه کښتۍ ډوبه شوې وه، په هغه کې یو افغان خبریال او د کورنۍ څلور غړي وو، ورسره په څنګ کې تاسو د دغه ستونزې یادونه وکړه چې هر افغان که هغه له بهره له هېواده بهر غواړي ژوند وکړي، که هغه هر چېرته اوسي دغه ستونزې به ګالي، اوس په داخل کې په ټوله کې افغانان په څه باندې راټولېدای شي، که په ټوله کې په دې خبره وکړو اوس مهال حکومت ته څه پکار دی چې دغه وضعیت مخه ونیسي؟
حکومت ته پکار ده چې اول چې خپل پر ژبه باندې ودرېږي، همدغه عفو عمومي چې اعلان کړی ده، همدغه عفو عمومي باندې دې عمل وکړي، نور دې افغانان نه ځوروي، بلکې لا دې غېږه خلاص کړي، غېږه دې پرانیزي خلکو ته چې تر څو خلک راسي خپل وطن ته، دې وطن ته دغه کدرونه پرمختګ ورکولای سي، دغه ځوانان پرمختګ ورته ورکولای سي، د پرمختګ دروازې ورته خلاصولای سي، مخکې تر دې چې دغه ځوانانو هیڅ کلن له منځه لاړ سي، هغه د وطن دوستۍ مینه یې بیخي محو شي، دغه څخه دې مخکې دوی مخنیوی وکړي، اوسنی نظام دې ټول افغانانو ته دعوت ورکړي، یو لوی جرګه دې جوړه کړي، ټول مشران د راسي په جرګه کې دی برخه واخلي، نظام دی انتخاباتي کې چې هر چا وګټله هغه دی ټول ومني، بس د نور تر څو پورې به حواري او تر څو پورې به ماجر او مسافر په هر نامه باندې به تهدیدیږي، باور وکړي د خوراک او څښاک څخه عادت نه دي خلک،
تللی دي تر دا اوسه پورې په دغه یو کال دوه کاله کې خلک عادت سوي نه دي د خوراکي شیانو سره د څښاک سره عادت سوي نه دي د اوبو سره یې عادت نه ده کړی د هاب و هوا سره یې عادت نه ده کړی هغوی ټول رنج جوړي دردونه ګالي نو د دغه ټولو دردونو د دغه ټولو رنجونو دوا همدغه ده چې اوسنی نظام باید عفو عمومي اعلان کړي غیږه پرانیسي خپل لمنه پراخه کړي جرګه دې جوړه کړي لویه جرګه دې جوړه کړي ټولو ته دې ټول قومونو ته دې حقونه ورکړي په دغه جرګه کې او په رایه باندې په انتخاباتو باندې یو مشر وټاکي چې ټول بیعت ورته وکړي او ټول افغانان برته خپل په کور سي خپل په ژوند سي ولې زموږ هغه ځوانانو انرژي په نورو وطنو کې مصرف سي په څه تکلیفو باندې یو ځوان لوی سوی ده په څه تکلیفو باندې یو ځوان دنیا ته راغلی ده او په څه تکلیفو باندې زده کړې کړې دي نن تللی ده په یو بل هېواد کې دغه د وږې څخه دغه د انرژي څخه استفاده کېږي ولې خپل په هېواد استفاده ځینې ونشي
مننه کور
نو دغه تصمیم دې ونیسي اوسنی نظام هم به خدای ځینې راضي سي هم به ولس ځینې راضي سي او هم به افغانستان سمسور سي آباد به سي انشاءالله و رحمه
مننه کور آدم تاسو بیرته راوګرځم سحق صاحب میرمن قمر دې ته اشاره وکړه چې چیرې افغان ځوانان لکه څنګه چې اوس یا افغان کډوال له هېواده بهر دي او دوی دلته ستونزې ګالي هر څه ورته نوي دي که چیرې دوی هم داسې پاتې شي دا حساب بیا تر کلونو ډیر ژوندې پاتې نشي چې دوی بیرته وطن ته راستانه شي او هلته کار وکړي تاسو راته د هغه افغانانو په اړه باندې چوس مال پاکستان کې مشتي وای آیا دوی سره داسې د هیواد په اړه باندې فکر شته چې دوی بیرته ستنيږي یا هغه ځوانان چې هلته کار کوي روزمزدوري کوي دوی څه فکر کوي تاسو سره خبرې کوي ناسته ولاړه به درسره لري دوی سره داسې فکر شته چې افغانستان ته بیرته ورشي
مننه دې باره کې کچیر ته خبره وکړو ډیرای ځوانان دي چې په دې باندې ویاړي چې دا افغان کلمه دوی سر تړل شوی ده د افغان په کلمه باندې دوی ویاړي او په دې باندې فخر کوي او ډیر زیات په ویاړ باندې په هر مجلس کې یاد کوي چې زه په دې باندې ویاړم چې افغان یم ټول هغه ځوانان چې د افغانستان سره تعلق لري ډیره کمه فیصدي به وي چې هغه به په دې ارمان او په دې توقع باندې نه چې زه به بیرته خپل وطن ته ستون شم د خپل وطن خدمت به ونه کړم بلکې زه چې کوم ځای کې اوسېږم کوم نوې کل زما ارد گرد کې دا شاخوا دي کاغه نارینه دي که ښځینه دي کاغه تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي کاغه چیرته مسلکي کارمندان یو کاغه چیرته روزمز کوي ټول په همدغه یو فکر باندې دي چې وطن به جوړیږي بیرته به وطن ته ځو او د وطن د خدمت مصدر به ګرځېږو دغه احساس فکر کوم چې د ډیرو کم وګړو به ختم شوی وي او یا به ختمیږي کوم ماحول کې چې مونږ اوسېږو کوم خلکو شاخوا چې مونږ یو د کوم ځوان کل شاخوا چې مونږ یو تعلیم یافته طبقې شاخوا چې مونږ یو ټول په همدغه یو فکر باندې دي چې دا وطن به بیا مونږ ته خپل سینه پرانیزي ورزو به حالت به جوړیږي او بیا به د دې وطن خدمت ته ځلی بیا د خپل
په دې اړه راته وایي چې هلته د پاکستانیانو برخورد د افغان کډوالو سره څنګه ده کاغلویان دي که ماشومان دي دغه برخورد یوازې پولیس نه یادوم په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغانانو سره څنګه ده
که په دې باره کې خبرو وکړو بیا مختلف قضیې مونږ ته مخ ته راځي اول که چیر ده عوام خبره وکړو یا د عام وګړو خبره وکړو نو فکر نه کوم که ډیر زیات تعصب یا ډیر زیات حسد او کینه سره دغه دوا مسلمان گاونډي هیوادونه عوام سره ولري حکومتي مشکلات حکومتي برخوردونه هغه د دواړو حکومتونو خپل ده خو ډیری پاکستانی وګړي دي چې ډیری افغانانو سره خپل ولي کړي دي رښتې کړي دي او ډیری افغانان دي چې پاکستانی سره رښتې کړي دي په عموم ډول باندې بل عموم د ټولو افغانانو د پاکستانیانو سره دلته چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو برخورد نسبتا د نور ملکونو چې افغان سره څنګه برخورد کیږي ښه ده ولې که چیرته تاسو د حکومتونو اشاره وکړله نو هغه د دوو حکومتونو خپل کار دی په صفت د یو عوام یا د عام وګړي یا د یو کډوال تر اوسه پورې د خلکو څخه کاغه چیرته مونږ په هر یو ډګر کې بد خاطره نه لرو او دغه آواز به د زیاترو افغان وګړو وي ځکه چې یو کس چیرته په سلویخ کلونه په یو ځای کې اوسېږي نو مطلب دا ده چې اقتصادی مشکلات نور بلری ولی اجتماعی مشکلات به نسبتا کم وی.
د پولیسو پالم راته وای د نظامیانو د برخورد پالم راته وای هغوی د افغان کډوال سره په ځنګړي ډول هغوی چې غیر قانوني ورغلی وي څنګه برخورد کوي؟
نو که په دې اړه بیا خبره وکړو بیا دلته مختلف افغان وګړي دي، هغه وګړي چې قانوني وي یا مهاجر کارډ ولري یا په قانوني ډول سره راغلي ویزه ولري او پاسپورټ ولري، نو هغه ته صرف په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې څوک څه شی نه شي ویلی که چېرته قانوني ووسي. که چېرته غیر قانوني ووسي په مختلفو لارو دې وطن ته را کډوال شوي وي نو دا طبعا زورول کېږي بم کډول کېږي بم، هغه صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې فکر کوم همدغسې یو برخورد به ورسره کېږي. نو زما په فکر زما په اند باندې ډېر کم وګړي به وي چې هغه قانوني اسناد ولري او هغه ته رنځ ورکړی شي یا مشکل ورته پیښ شي. هغه ټول افغانان کوم څه تکلیفونه ګالي یا مطلب محبسونو ته ځي یا دوی د پولیسو لخوا نه ځورول کېږي، دا به هغه وګړي وي چې قانوني کوم اسناد ونه لري.
مننه سحاق صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن قمر، تاسو ته به راشم. سحاق صاحب یادونه وکړه چې په پېښور کې په ټوله کې په پاکستان کې داسې افغانان شته چې دوی هیله مند دي چې ورځ به وطن کې سوله راځي او بیرته به افغانستان ته ګرځي. اوس مهال په افغانستان کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې حکومت ته پکار ده چې جرګه راوغواړي، سر راټول شي، کینی او دوی هغه افغانانو ته هغه کې پرانیزي چې له هېواده بهر دي. که چیرې داسې یو څه ونه شي او طالبان لکه څنګه چې اوس په خپله پالیسۍ وباندې په فشارې کوي همداسې ولاړ پاتې شي، ښوونځي پرانه نه ځي او نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، ښځې کار ته لاړې نه شي، په داسې شرایطو کې څه به کېږي د هغه افغان ولس سره چې هغه اوس مهال په پردیو هېوادونو کې دي او هغوی چې د افغانستان دننه دي؟
ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې ځوانان وقته ګیره سوي دي که اوسنی حاکم نظام داسې یو تصمیم ونه نیسي، غیږه پرانه نیسي، عفو عمومي اعلان نه کړي، جرګه راونه غواړي، د افغانستان د جوړولو د نظام د جوړولو دپاره یو جدي تصمیم ونه نیسي، بیا به تیرې دورې تکرار سي، بیا به جبه جبه اخیستل به سي. اوس خو لازه یو مقاومت سر پورته کړی ده، بیا به نور حرکتونه جوړ سي، نور به ځوانان سره منسجم سي، بېرته به په دوی باندې یرغل وسي، بېرته به ماغه جنګونه یي، ماغه خانه جنګي به یي، ماغه وینې تویدل به یي، ماغه افغان کشي به یي، ماغه کیسې به یي، ماغه قوم پرستی به یي، ماغه بېرته به تاریخ بېرته دوباره به تکرارېږي. نو د دوی باید دغه تاریخ د تکرارېدو څخه مخنیوی وکړي. دوی باید نړۍ سره سیالي وکړي، د نړۍ سره وګوري چې نړۍ اوس کې هیڅ د راکټ او د توپک جنگ نشته، د قلم جنگ سره د ذهن جنگ سره. دوی دې خپل ځوانان وهڅوي تر څو چې د نورو هیوادونو سره په سیالي ډګر کې راسي. همدا اوس چې سوهاګ صاحب وویل چې ځوانان په دې تمه دي چې وطن به جوړ شي او په دې افتخار کوي، دغه هیڅ یو دوه کاله نور به دغه افغانانو سره وي، دوه کاله بعد ورسره نشته وایي څه شی راته راکړی کوم وطن. په دغه د انسان وای تابع انسان دغه ملک خو دغه آب او هوا څخه استفاده کوم، دغه د یو غریبي یو کارم راته پیدا شوی دی، ګوله د عزت هم ځان ته پیدا کوم، نو چی شته ورسمه؟ خدای دې وای تر دې لا به تر کی. دغس یو دغه پیدا کی احساس پیدا کی ځوانانو سره، او بالاخره دغه احساسات د ځوانانو چې منفیاتو ته لاړ سي، طبعا یا به ځوانان خپل ځان بربادوي لکه تیرو دورو کې چې ټول لاړه مواد مخدر سره رشد شو، چې د پاکستان او د ایران څخه مجاهدین راغله، ځوانان راغله برته وطن ته.
فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه، مګر میرمن قمر سره خبرې قطع شوې. سحاق صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې به واورم. هغه افغانان چې اوس مهال تصمیم لري چې وطن پرېږدي او لاړ شي پېښور ته یا نورو ګاونډیو هېوادونو ته، په ټوله کې له افغانستانه بهر شي، هغوی ته څه ویل غواړي؟
زما خو به پیغام دغه ټولو وګړو ته همدغه یوي چې که چېرته مونږ یو کار کړی وي او هغه 80% پوره شوی وي، نو که دغه 20% نور مونږه مهنت وکړو یو اهدافو ته به خپل ورسیږو، هغه د ژوند به په یو ترتیب باندې را جوړ کړو. ولې که چیرته مونږ یو نوی ملک ته داخلیږو او هلته بیا مونږ د صفر نه شروعالو، نو دا به ډېره زیاته ستونزمن ځای. تحولات که په هر صورت باندې وي، که په هر لیول باندې وي، که په انفرادي ډول باندې وي، که په اجتماعي ډول باندې وي، که په سیاسي ډول باندې وي، دا ناورینونه راوړي، دې کې کوم شک نشته، دا مشکلات راوړي، دا د زیاتو مشکلاتو زیږنده کوي. خو دا بیا دائمی هم نوی چې دا دائم د پاره انده وسوی حالت بدلیدون کی وی حالت کله هم یو رقم نه پاتې کیږي ځوان نه امید کیږي نه ځوان د خپل خپل انرژي په خپل وطن کې په مثبت ډول باندې مصرف کی نو ان شاء الله حالت بم جوړیږي ثبات بم راځي او دا کوم نا امیدیان چې کوم ځوان کول لري دا به هم ان شاء الله د پایټه کې ورته خودل کیږي او بیا به ما سمسور وطن ولر او ان شاء الله ټول بسره راټولېږي او د حل لارې فکر نه کوم چې پرې خودل وي که تاسو بیا وایي که تاسو ولې پرې خېده مشکلات او ضرورتو په اساس باندې او که بیا هر یو ځوان وګړی مشکلات او ضرورت ولري او د یو ښه ژوند په لټه کې وي نو بیا نسبتا که هغه د هر یو وطن وګړی وي نو د ښه ژوند په لټه کې هر یو کس کولی شي چې بل هېواد ته هجرت وکړي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي په پاکستان کې میشت افغان کډوال بلال سهاګ همدارنګه په پاکستان کې بیا د افغان کډوالې لیلا احمدزی د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی او په ایران کې میشت افغان کډوال چې موږ ورسره ډېرې خبرې هم ونه شوې پرویز فیروز نه نړۍ مننه چې خبرونه کې راسره وو او دوی راسره په دې کې د هغې هېوادونو کې چې دوی میشتو خپلې تجربې شریکې کړې. له تاسو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
بیمار لگی دل لگل سارا رو رو لکبی مار غید فضلک میں نرے نرے ستار غید فضلک میں نرے نرے ستار غید وگو مچ گلے گلے یار غید وگو مچ گلے گلے یار غید